د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې دفاع وزارت وایي په کندهار کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي دي.
د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د هیواد پر وضعیت تاثیر نه لري. وسلوالو طالبانو د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د نن ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. په جرمني کې د محافظه کار ګوند مشري آرمین لاشت وګټله. د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا د پوځ وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر په افغانستان کې 2500 ته راکم شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د امریکایي ځواکونو لږوالی او کموالی د افغانستان د جګړې پر وضعیت باندې تر ډیره بریده منفي اغیز نه لري، ځکه په وروستیو کې شپږ نوي سلنه جګړه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د کندهار د امنیت امیر وایي په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په حمله کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. جنرال فرید مشل نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې نن سهار سوي دوه امنیتي پوځیان ټپیان شوي دي.
خاص کتاب کې کومندو ځواکونو او ملي ځواکونو مشترکه نتیم د عملیاتي عملیات خپل شروع کړ چې د نیو بوجو ته دې سرکوب شو جسدونه یې عملا په میدان پاتې تاکي حقیقي مقصه دی چې نور به هغه مهینو مشان بې ځای پر ځای کړي یا خونڅا کې د زمانګیرې کیسوی لږ وخت ونیوي خونڅاسازي د نورو مهینو وه.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دې حمله مسولیت منلی او د لسګونو سرتیرو د مرګ ژوبلې اداي کړې ده. دفاع وزارت وایي حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې وجل سوي او په پیښه کې دفاعي او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. 203 تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د درویو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومند نن سهار رسنیو ته ویل چې ځینو وسلوالو غوښتل تیر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید ترسره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
د تندر قل اردو ویان د افغان پوځیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د چک جمهوریت د هوایي چلند اداره د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په پراګ کې د افغانستان سفارت په ویلانه کې ویلي چې د همکاریو دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي. د سفارت په وینا د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو شپږ کسیز هیات د یوې اونۍ لپاره چک ته سفر کوي. په دې برخه کې پر همکاریو او تخنیکي ظرفیت لوړولو بحث وکړ. چک جمهوریت له 2014 د کل راهیسې په نظامي برخه کې افغان پیلوټان روزي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دغه حکم په داسې حال کې عملي کړی چې اټکل کیږي ټاکلې ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د اعدامونو روانه لړۍ بند کړي. اعدام سوی کس داستین هیګز په 1999 میلادي کال په مریلند ایالت کې د واشي ژویو په یوه پناځای کې د دریو ښځو په وژنه محکوم و. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه به چې اول په بریتانیا کې کشف شوی شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانۍ هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په 12 ایالتونو کې کشف شوی او ورباندې د 16 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. خو د امریکا د دې روغتیایي ادارې په خبره دا وایرس شایي په امریکا کې په روانه میاشت کې زیاته خبره سي او د جرمني محافظه کار ګوند کریسچن ډیموکرات اتحاد په کلیدي انتخاباتو کې آرمین لاشت د خپل نوي مشر په توګه وټاکنن د ګوند مشرتابه لپاره ټاکنې په داسل کې وسوي چې صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د روان کال په وروستیو کې د ګوند له مشرۍ لاس اخلي. لاشت تر بریالي کېدو وروسته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ګوند به یې په روانو محلي ټاکنو کې د صدر اعظم موقف خوندي وساتي. د کریسچن ډیموکرات ګوند په د مشرتابه لپاره دغه ټاکنې د جرمني لپاره د یو حساس کال په پیل کې کیږي، ځکه د روان کال په سپتمبر میاشت کې په جرمني کې ملي انتخابات کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د ملي امنیت د ورکشاپ پر ودانۍ په برید کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي څو غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسیدلي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوي ځینې محدود غړي چې د ستونزو له امله دوحې ته نه راغلي ټول دوحې ته رسیدلي دي.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په خوست کې ډیرا وزیرستاني کډوال وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته اړ دي.
ډیر په سوړه کې دي. د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوي چې میشته د زر نظر میش سره ده مرسته وشي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا حکومت پر ایران د بندیزونو په لړۍ کې پر یو شمیر نورو شرکتونو هم بندیزونه ولګول. حقیقت صدای او تاند څنګ د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه دي چې د روانې خبرونه په وروستۍ برخه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د ملي امنیت د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ په برید کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلای دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابل نه نور جزئیات وړاندې کوو.
د کندهار د امان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په سړک د ملي امنیت ځواکونو د موټر د ورکشاپ ودانۍ کې پر موټر بم وروسته 5 ساعته جګړه د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت امیر فرید احمد نفل وایي په دې برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. هغه وایي یوازې 2 کسه چې د امنیتي ملي یو عسکر دی او بلې په دې ورکشاپ کې کار کوي ټپیان شوي دي. په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي هم د 2 کسانو د پټې کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان کوي چې په دغه برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی او بریدګر هدف ته د رسیدو وړاندې له منځه وړل شوی دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې برید کې ګڼ شمېر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله ولې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د ملي امنیت د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ د حمله مسؤلیت طالبانو منلی او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې برید کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. له دې نښتې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې هم خوځښت راغلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي څو غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسیدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وایي چې د دوی د مرکچي پلاوي مشر او غړي لا پخوا په دوحه کې دي او حاضر دي. له تیرو 10 ورځو را په دې خوا په دوحه کې دوهم پړاو بین الافغاني خبرې پیل شوي، خو ښکاره پرمختګ نه په کې ښکاري.
په داسې حال کې چې له تیرو 10 ورځو را په دې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني دویم پړاو مذاکرات پیل شوي، د راپورونو له مخې تر اوسه دواړو خواوو یوازې یوه مقدماتي او یوه فني ناسته کړې ده. که څه هم د ناستو د ځنډ په اړه تر اوسه کره معلومات نسته، خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دولت د مرکچي پلاوي محدود شمیر غیر حاضر غړي هم دا مهال دوحې ته رسیدلي. د دغې شورا ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینې محدود غړي چې د شخصي او یا روغتیایي ستونزو له امله دوحې ته نه وو راغلي، اوس ټول دوحې ته رسیدلي دي. حیات په یو موټی ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات پر مخ بیولو باندې اخته دی.
په قطر کې بې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل ممکن د نن ورځې تر پایه یو ځل بیا دواړه ډلې په خپلو کې ناسته ولري. همدې سرچینې تایید کړه چې د طالبانو د مرکچي پلاوي غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسیدلي دي، خو طالبان بیا وایي چې دوی اوس هم او مخکې هم مذاکراتو ته چمتو دي. د دغه ډلې د قطر د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مرکچي ټیم رئیس او د اسلامي امارت سیاسي معاون او د دفتر رئیس هم حاضر دي، خو ښاغلي نعیم زیاته کړه چې د نن ناستې په اړه لا پریکړه نه ده سوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د سپتامبر په 12مه په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل شوې چې له څلورو میاشتو مذاکراتو وروسته دواړه خواوې د خبرو په کړنلارې موافقې ته ورسېدل. که څه هم په دوحه کې د سولې له دویم پړاو خبرو د افغانانو تمه ده وه چې اوربند به ټینګ سي، خو لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی په لوړه کچه روان دی. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافر ویلی دی چې متحده ایالات ژر تر ژره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو او د اوربان غوښتونکي ده، خو په همدې وضعیت کې بیا د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راښکته کړی. ناټو بیا د امریکا دغه اقدام ته په غبرګون سره په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ځواکونو د ښوونې روزنې سلامشورې په برخه کې د دوی دریځ نه دی بدل سوی. په اعلامیه کې راغلي چې دوی به افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکوي او په راتلونکو میاشتو کې به شرایطو ته په کتو په افغانستان کې خپل شتون وارزوي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې د بشری مرستو نشتون د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. هغوی د افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله یې ژوند او ګزاره نوره هم سخته شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستانی کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ آزادې راډیو سره شریکې کړې. وزیرستانی کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي.
کیواری پې نشته و سره چې دی دوڼا په وکو لرګای لرګای نشته کنه ډېر په سوړه کې دي خیمې زړه شوې دي، خو زه دا د افغانستان حکومت نه د نسیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته دا زر نظر میشت سره دا مرسته وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمې کې پنډیږي قرارداد شوی وي خو میشت سره دا په مخ خوراکي مواد شریکو کا شوی نه وي زر نظر دا ودا خلک ته وشي ډېر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وایي دوی په افغانستان کې شپږ کاله تیر کړل، خو په دا دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یوه دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنیږدې لارو دوی ته د بیرته ستنېدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستانی مشر وایي دوی پسې ټولې لارې تړل شوي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول بارډرینا په میشت سه باندې ایوار جی بیموری ورړا په د غولم خونته چې ور را سوال وا پاسه قسم د په کاټ کې روړ تیرین ار څه زړه سول خوان دی وان دی د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته سیدا پرېږ دي قد ما داخله مشرون یو ور د کی ساده میج اپیل ور وی چې د پاکستان او چرواکه سره ملا شي د خبره ده څنګه کو نه وای کول روغای چې میج د خلق ټول به درک دی.
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وای چې وزیرستان کډوالو ته د 2000 شلم زګیدیس کال تر پایم راستې ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کې ویچی نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابع وو کی د خو زکډوال چا رئیس محمد هاشم حلیم وویل
WFP تمو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي کچېر دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغو کورنیو لیست چې د ستنیدو غوښتنه کوي د وی عریضې زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري ترڅو ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنیدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پسرانه بسکشی یا د وزلوبې الکان په نامه فلم کې لوبې دلای فواد محمدی وایي چې د ژوند ډېرې سختې ورځې یې تیرې کړې دي. محمدی اوس د لوړو زده کړو لپاره وړیا بهرنی بورس ترلاسه کړی. په دې راپور کې د فواد محمدی د ژوند مزل ته کتنه شوې.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند یې تر ډېره له سختو ورځو سره مخ و خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی. هغه په بازارونو کې د نقشو له خرڅولو پیل وکړ او بیا په یو داسې فلم کې ولوبېد چې د اوسکار جایزه یې وګټله.
ما بسیار خورد بودم تقریبا 5 یا
6 سال څنګه دوستم. زه ډېر کوچنی وم، نږدې 15 یا 16 کلن بوم چې پلار مې د ناروغۍ له امله ومړ. له هغه وروسته ما د مرخ فروشي کوڅه کې تر 9 کلنۍ پورې لاسي شیان خرڅول. د سړک په سر کار کول ډېر سخت دي، خو زه نیکمرغه وم چې هلته تر ډېره بهرنیان راتلل او ډېرې ښې اړیکې مې ورسره درلودې.
محمدی وایي لومړنۍ زده کړې په یو دولتي ښوونځي کې له اووه کلنۍ پیل او په افغان ترک ښوونځي کې پای ته ورسولې او بیا یې په کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس برخه کې لوړې زده کړې وکړې. خو تازه یې د نورو زده کړو په هدف په دوه بهرنیو پوهنتونونو کې وړیا بورسونه ترلاسه کړي.
لانی کمرغه کوم په هنتونونو ته مې چې نوملیکنه کړې و، دوه دانې د انتظار په لیست کې دي چې د قبولې امکان شته. دوه نورو کې مې سکالرشپونه ترلاسه کړي، یو یې په نیویارک ښار کې او بل په اوهایو کې ده چې ما یې له منځه لومړنی کالج ټاکلی دی.
اوهایو په نام اولین کالج است که باز از بین دو ما اولین کالج انتخاب کردم.
هغه په کلنۍ کې د بچی کابولی او بل دیالس کلنۍ کې د وزلوبی هلکان فلم کې لوبیدلی. د وزلوبی هلکان فلم د امریکایي فلم جوړونکي سام فرنج لخوا جوړ شوی. هغه فلم چې د هغه ژوند یې بدل کړ. دا فلم په دری او انګلیسي سبټایټل سره په 2011 زیږدیز کال کې د 200,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی. د پسرانه بزکشي فلم د کابل په واټونو کې د دوو هلکانو په هیلو سرخیږي. په 2013 کال کې د وزلوبی فلم له څلورو نورو لنډو فلمونو سره سیالۍ ته وړاندې شو چې بالاخره د اوسکار جایزه یې وګټله. د بچی کابولی فلم د فواد محمدی لومړنی فلم و چې د دې فلم په پیل کې هغه یو غره ته خیژي چې له خپلو لاسونو دوربین جوړوي او د ښار ننداره کوي. که څه هم بچی کابولی فلم په 2001 زیږدیز کال کې جوړ شوی او د فواد محمدی لوبیدل پکې ډیر کم و، خو د فلم جوړونکي برمک اکرام یې ډیر مهم ګڼي. ښاغلی اکرام اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په فرانسه کې ژوند کوي. هغه دوه داستاني او له 15 زیات مستند فلمونه جوړ کړي.
البته درباره فواد محمدی میخواستم اضافه کنم که
غواړم د فواد محمدی په اړه ووایم چې د بچی کابلی فلم روسته تل یو بل سره پاړی کوي. په دې کاري بسنه ونکړه او زده کړو ته یې دوام ورکړ. ډیر یو زیارکخ او هوښیار هلک و. هغه د ترکانو په ښوونځي کې زده کړې وکړې چې اوس یې له امله امریکا کې پوهنتون ته لاره پیدا کړه.
رسمی شمیرې ښیي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 1,000,000 ماشومان په واټونو کې کار کوي. که څه هم د ډیرو برخلیک نه دی معلوم، خو د دوی ترمنځ د فواد محمدي په شان ماشومان هم شته چې په خپل زیار یې راتلونکی بدل کړی.
د پسران بزکشی د فلم د لومړي لوبغاړي سفر د غزنی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د سیمه ایز موسیقي په خوانی خوان نه دی پاتې. غزنی یو وخت ځانګړې موسیقي درلوده، خو د دې وجه څه ده؟ د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې د غزنی سیمه ایزو سندرغاړو او اوسیدونکو د دې خوږې موسیقي د بې خونده کېدو پر بېلابېلو عواملو خبرې کړې.
په یوه زړه خټینه خونه کې درې تنه ناستې، یو ویډیو کوي، دوهم بوشکه وهي، خو درېیم بیا هارمونیه هم وایي او سندرې هم وایي. دا د غزنی سیمه ییزه موسیقي ده چې ځانګړی خوند، رنګ، طرز او زیات مینهوال لري، خو وایي اوس یې هغه مزه نه ده پاته چې پخوا یې درلوده. د غزنی سیمه ییز سندرغاړي اوسیدونکي د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بې خونده کېدو بېلابېل لامل نه ښیي. غلام حضرت قرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان قرباغی زوی دی. دی لا هم د خپل پلار په رنګ پخوانی سیمه ییز موسیقي پالي او سیمه ییز سندرې وایي.
دا تور پیکی دیلې و نای کما هولای جاتی کایا ایوالد و سرنا وای تور پیکی دی بند.
دا غلام حضرت قرباغی زوی محمد گل قرباغی چې خپل هم سندرغاړي دی وایي په غزنی کې پخوانی سیمه ییز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. دی وایي سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونه ورسوي، خلکو ته ذهنونه ورسوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د ده په فکر د غزنی سیمه ییز موسیقي کمرنګه کړی ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل، ناامني په سیمه کې پر موسیقي اورېدلو بندیزونه، د غربي موسیقي اغیزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپله موسیقي بې خونده کړی ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکه شوې او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه، دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نه شي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دی هم په غزنی کې د سیمه ییز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلی د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز خپلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ییز موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دي، دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده. د دوی په نظر چې دغه سندرغاړو نه د موسیقي پخوانی طرز ساتلی او نه یې نوی طرز مسلکي خپل کړی دی. د بلهار جلالزی په باور که امن وي، پر موسیقي بندیز نه وي، سندرغاړي کولی سي د موسیقي په نویو وسایلو او اوازونو د غزنی ولسی موسیقي نوي تازه او راژوندی کړي.
سنگاوا
په غزنی کې د موسیقي پر وضعیت راپور مو اوریده. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا حکومت پر یو شمیر نورو شرکتونو هم د ایران د بندیزونو په لړ کې بندیزونه لګولی دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغو شرکتونو د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د سوداګرۍ راکړې ورکړې کولې. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واورئ.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د بیړۍ چلونې د بندیزونو د سرغړونې په تړاو د چینایي، هانګ کانګي او ایراني شرکتونو په شمول یو شمیر کمپنۍ او کسان په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو هم وویل و هیوادونه او دوه تنه د ایران د بیړۍ چلونې له شرکت سره د همکارۍ په خاطر تحریم کړي دي. د دغو کسانو په منځ کې د ایران د بیړۍ چلونې د شرکت رئیس محمد رضا خیابانی مدرس او د ایران د مبارکه پولادو شرکت د اجرایی رئیس حمید رضا عظیمیان نمونه هم لیدل کیږي. پر دواړو شرکتونو مخکله د امریکا له لوري بندیزونه لګول شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت همداراس د ایران ترانسفو او ترانسفورماتور په نومونو ایرانی شرکتونه د چین د ژبانګیان او یو اماراتی شرکت سره تحریم کړی دي. امریکا په دغو شرکتونو د دې لپاره بندیزونه لګولي چې د ایران په وړاندې د امریکا بندیزونه نو رعایت کړي. امریکا دا نوی بندیزونه په داسې حال کې لګولي چې د ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. ښاغلی ټرمپ په تیرو څلورو کلونو کې د ایران په وړاندې سخت دریز غوړه کړی او تیر کال د ایران او سترو قدرتونو له اتمی تړونه په یو اړخیز ډول ووت. ترامپ له موافقه څخه له وتلو وروسته پر ایران پراخ بندیزونه اعلان کړل. د امریکا بندیزونه سبب شول چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن شي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی پیسو ریال ارزش په بیساري ډول ولویږي او ایران د تیلو د صادراتو له درکه له میلیارډونو ډالرو به برخې شي.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لریاکشن
یي حکومت ذمہواري
ل آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مين ته یو غوږ
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. آیا د سپورت پر مهال مو ناسم حرکت کړي او د بدن غړي مو خوښ شوي دي؟ آیا په سختو حرکت سره د مفصلونو او غړو له درد سره مخامخ شوي؟ یو تایواني شرکت یو هنداره جوړه کړې ده چې د دری بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت پر مهال څه وکړي او څه مکوي. په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لنډیز فریبا ظاهر اوروي.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د دریبودي کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي د کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړ سوې هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هنداره په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرېږي. د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. موږ څلورویشت ساعته تاسو ته خبرونه او تازه راپورونه رسوو. د وخت څلور بجې او دیرش دقیقې د پام وکړې د خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح اوروي.
د ملي امنیت شورا وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر یې 2500 ته راکم شوی دی. د کندهار د امنیت امیر وای په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ د نن ورځې په حمله کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. جنرال فرید مشعل رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې چې نن سهار سوي دوه امنیتي پوځیان ټپیان شوي دي. دوه سوه دریم تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د دریو وسلولو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره ځینو وسلولو غوښتل تیره شپه په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي چې هوایي ځواک په نښه کړي دي. د چک جمهوریت د هوایي چلند اداره د افغانستان د ملکي هوایي چلند له ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په پراګ کې د افغانستان سفارت په ویلامیه کې ویلي چې د همکاریو دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسې حال کې عمل کیږي چې اټکل کیږي ټاکلې ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د اعدامونو روانه لړۍ بنده کړي. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړې د کورونا وایرس نوې بڼې چې اول په بریتانیا کې کشف شوه شای په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. او د جرمني محافظه کار ګوند کریسچن ډیموکرات اتحاد په کلیدي ټاکنو کې آرمین لاشت د خپل نوي مشر په توګه وټاکه.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. او اوس هم سپورتي خبرونه واوري.
افغان کرکټران په عربي متحده اماراتو کې د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د راشد خان په ګډون افغان کرکټران د ایرلند پر وړاندې لوبېدو ته چمتووالی نیسي. د ښاغلي هوتک په خبره راشد خان په استرالیا کې د بیګ باش سیالیو کې له ځلېدو وروسته نن عربي متحده اماراتو ته ورسېد. د لوبغاړي په دریو نړیوالو 500 ورځو سیالیو کې چې په پام کې ده د افغانستان په کوربتوب تر سره شي عربي متحده اماراتو ته تللي دي. د ښاغلي هوتک په خبره دا سیالۍ تر راتلونکو 500 ورځو پورې د ابوظبي شیخ زاید لوبغالي کې تر سره شي. له دې وړاندې کرکټ بورډ ویلي و چې د ملي لوبډلې توپ اچونکي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم عربي متحده اماراتو ته تللي تر څو د ایرلند پر وړاندې دریو لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د فوټبال دوهمې درجې روزونکو روزنیزه دوره نن پای ته ورسېده. په دې روزنیزه دوره کې د لومړي ځل لپاره د یو افغان ښوونکي لخوا روزنه ورکول کېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل په دې دوره کې چې درې ورځې وړاندې پیل شوې وه له کابل او ولایتونو څلورویشت روزونکو ګډون کړی و. ښاغلی مشعوف وایي چې په یاده موده کې روزونکو عملي او نظري روزنې لپاره نوي تاکتیکونه زده کړي. او سږ کال به د منچستر سیټي لوبډله د غوره لیګ د اتل مدعي نه وي. د یونایټډ منچستر فوټبال د سایټونو د راپورونو پر بنسټ منچستر یونایټډ د لیورپول لوبډلې څخه د دریو امتیازو په ډیروالي د انګلستان غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. خو منچستر سیټي د پرله پسې لوبو بایلودو او د لیورپول څخه د یو امتیاز په کموالي په دریمه درجه کې دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. ملګري ملتونه وایي چې له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلی دی چې د مهاجرت د زیاتوالي مخه تیر کال وروسته له هغه تر یوه حده ونیول شوه چې په نړۍ کې کورونا خپره شوه. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګرو ملتو پرون په یوه راپور کې اعلان وکړ چې په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر ډیر زیات شوی او اټکل کیږي چې په 2000 میلادي کال کې د هغو شمیر 2.1 میلیونو ته رسیدلی وي چې دا د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.6 کیږي. د دې راپور له مخې اوس ابتدایي اټکلونه ښیي چې د کورونا وبا له کبله شاید تیر کال تر 2 میلیونو پورې د مهاجرو شمیر کم شوی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي له 2.1 میلیونو نړیوالو مهاجرو څخه 2.1 میلیونه تر 2010 پورې او 1.3 میلیونه تر 2000 پورې کډوال شوي وي. په راپور کې د دې پخلی شوی چې مهاجرت د نړیوالېدو برخه ده او ښیي چې کووید-19 څرنګه د هغو میلیونونو مهاجرو پر ژوند اغیز کړی چې د ملګرو ملتو له لورې ملاتړ کیږي. د نړیوال بانک له سروې سره سم کورونا وبا ممکن بې وزلو او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیږد تر 8.8 میلیارد ډالرو پورې کم کړی وي. شتمنو هیوادونو ته کډوال شوي وګړي له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره خپلو هیوادونو ته پیسې لیږي. د نړیوال بانک په راپور کې څرګنده شوې چې په درو کې 2 برخې مهاجر یوازې په 10 هیوادونو کې اوسي. تر ټولو ډیر مهاجر امریکا ته ځي. په 2000 میلادي کال کې 1.5 میلیونه مهاجر امریکا ته تللي وو چې د نړۍ د ټولو کډوالو په سلو کې 13 کیږي. تر ټولو ډیر مهاجر د هند دي. په 2000 میلادي کال کې په بهر کې د میشتو هندیانو شمیر 13 میلیونه وو. په نورو هیوادونو کې د مکسیکو او روسیې ډیر وګړي بهر ته ځي. 11 میلیونه روسان او هم دومره مکسیکویان لخپل هیواد د باندې اوسي. د چین 10 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو کې اوسي. د سیمو له نظره تر ټولو ډیر مهاجر اروپا ته تللي دي. په 2000 میلادي کال کې 8 میلیونه مهاجر په دې لویه وچه کې میشتول.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان حکومت د کورونا او وبا له کبله خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربې او د بېوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له درسه هرې کورنۍ ته د 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ورکول کیږي. خونیوکې هم شته. ډیری وایي مرستې د بې وزلو پر ځای د هغو دسترخوان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت پر غاړه دی. نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د همدې وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې مېلمه دی. معین صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام.
لومړی زه غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته ووایست، تر کومه رسیدلی، څومره مرستې شوي؟
د ملي دسترخوان پروګرام دغه نه تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دادی چې د 3500 کې 1300 کې او 2015 کلیو کې تقریبا 2340 کورونه ته د څه باندې 1 میلیارد افغانیو معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، ویشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري. په هغه ځایانو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوښښ لاندې رانغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دوه بحثه وو. یو خدای چې زمونږ د میثاق شهروندي د چتر لاندې مونږ تقریبا په 1300 ولسوالیو کې فعال شوراګانې لرو. البته دا برنامه د شوراګانو د طرف نه تطبیقېږي. دې کې یوازې وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نور ټول مسله د چاپ شوراګان په واسطه تطبیقېږي. مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کېږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع هم د هغوی په واسطه کېږي. نو په دې خاطر باندې چې دغه 1300 ولسوالیو کې مونږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې همدغه د کوشش لاندې راځي او دین وروسته په دویم مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې مونږ سره شوراګانې نشته دی او هغه شرمندي د کوشش لاندې نه دي، هغې کې به شوراګانې جوړېږي، هغه موبلایزیشن به کېږي، هغه مرحلې به ټولې تطبیقېږي، هغې نه وروسته به هلته هم دا توزیع مواد ویش کړي.
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغې 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ویشل کېږي. له دې وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري؟
دا یو بودیجه ده له وزارت ورکمه چې دا بودیجه د 230 ملیون ډالر چې ول دا یو ځل توجیه کیږي د پاسو دین وروسته موږ سره نور بودیجه په دې اړه نشته ده هر کورنۍ ته یو ځل مواد توجیه کیږي د 3000 افغانۍ معدل دي دا برنامه د دریو نهادو په واسطه تدریسي البته وزارت انکشاف جهاد په نوم مسؤلیتونو خارونه او ټول ولسوالي مسؤلیت لري د ورګنای مستقل محلي چې د هغه په 14 ولایتونو خارونو کې مسؤلیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسؤلیت لري چې دا توجیه پکې وکړي نو د دوه مرحلو کې مامور کې ویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توجیه کیږي چې هغه شوراګانې هلته نشته شوراګانې ته جوړ شي ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې حتی ساسي په رسمي فیسبوک پاڼې تر خوا یې تاسو ته پخپله در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضحه شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغوی ته دغه مواد نه رسیږي پر ځای نورو ته رسیږي
کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی کلی کې ملای امامانو په نفوذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی موږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی
موږ په دغلته نیوکه زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع کوم غټه نیوکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هماغه لخوا نه غوښه نه برخه خپل اخیستل کیږي
بار بار ما دا خبر رسانه دلار نکړی ده حتی تاسو ما په فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کیږي ما سره شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې ما سره دوه برخې شریکې شوې دي یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه دواړو ته مې اجرات کړي دي مواد بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته په هغه مستحقینو ویشلي دي موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي یستو هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه کړي ولې کولس موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي که موږ اجرات ونه کړي بیا به موږ بلامه
د ولس خلک تاسې له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو یو خو دا ده چې زموږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توضیح په وخت کې د خریداري په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي کولی شي هغوی ته ووایي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووایي د موادو د کیفیت د موادو د ویش د شفافیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه پوښتنه وکړي ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو دا دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمېرې دي ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي هغوی موږ ته زنګ وهلی شي یو هغه د اتومات غږ کتونکي شمېره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت فرصت کړي او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمېره د موبایل نمبر دی هغه فعال دی هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت فرصت کړي موږ ورته رسېدلي کړو
تاسو د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي
د دې موږ په یو سروې د شوې د مخکې د څلور کټګوري خلک دي چې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري او بل متوسط دي چې هغه خبي دریمه کټګوري غریب دي او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي د وزارت انکشاف جهاد په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي یعنی په هر کلی کې 90% خلک د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د پښتو لاندې راځي نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلک موږ د دې برنامه د سرخان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وختي وختي
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رانا باندې اخیستل کیږي.
د تارکاتو پر موږ دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو به شي بند کړی ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیسواري سطح باندې خریداري کوو، هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو، او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده، د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی، هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لېږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې رااخلي، دا مغورزی خرید باندې دا غورزی نرخ باندې نرخونه اخلي، او دا مغورزی په نرخ باندې خریداری کوي. کمیټه زمونږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي، یو ګوري، او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسې ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي، بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي؟
نمره وخت نه جوړ شوی ده، بل هم داسې ده نمره په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د مواد د سروې دپاره لاړو، دا نمره موږ سره هر کلي شورا شریک کړی ده. نمره موږ سره شته دی، یوازې نمره نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خښت ادرس یې دی، او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي، او هغه ورسره د تاییدې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي، او کیفیت یې او کمیت یې څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات څه نه څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي، او که یو دسترخوان باندې جوړېږي.
ټلیفون شمیرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اوریدونکو ته ذکر نه کړې کوم یوې دي؟
موبایل شمیره 0555 او د اوتومات غږ ثبتونکي شمیره 3-30.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت معین پوپل حبیبي، له تاسې ډېره مننه.
تاسو نه نړۍ مننه، په خیر اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري؟ هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې څه وي؟ او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي؟ دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وکمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کیږي. دا احساسات د باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده، تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووایي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي، یا تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکو ګلولی آرین وای دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي. وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري، څه چې په دې تېر شوي هسې چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وي لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ چې بل ځل وټ. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو هم خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس بیا خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پات کیږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصله روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او حوصله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ پله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کم.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولی دی. او که تاسو ځوانان زحمت وګاږئ، تاسو هم کوی شئ چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غوسې په مهال ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپل یو ځانګړنه هم دا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خوده سوی. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خوده سوی. مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین وروسته مرزده کوڅه چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مختو بور شیندل.
یو خبره چې کیږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی یو، ډېر په حاشیه کې لوی یو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولای. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه یې کړې، له په ټولنیز مهارت سنبال نه یي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نه شو کوي، خو هورمون د بستر شو کی. اما له ټولنیز اړخه او رواني اړخه مونږ کوي چې ډېر څه وکړو. مثلا مونږ کوي خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای شي د ډېری میندو نه زده، د ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو نه زده، دا باید مونږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووایم چې یو خلک راته وایي چې دا بې غیرته، نو زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده، زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نکوم، غوسه نکوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خل را چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران برکت سي او بل وهي. دوی په واز دیتی سي، یواز ورکشاپ ته تللی وای، یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته لاړ سي، دوی یواز په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای شوی. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کی، او څوک خبر دی که سترګې وزي وره به پستر گچاپ 5000 افغانی جوړ کړل، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کی. دغه دی وسنجي، ما تر خلک به غیرت وای، خود ما سترګې تر صدمه نه رسیږي، ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نه یم، و دی وای خلک. او برز خو دی یو چا د غیرتی وهلو، دی نه غیرتی وهلو لپاره د دنیا ته نه راغله. زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وا د تاند څنګه خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري.
شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو